سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماخم شپږ بجې دی. تاسو زموږه کازه تی رادیو نه اورئ. په مو کې د سات خبرونو ته د تخار ولایت په مرکز تلقان ښار کې د تیر ماخم د 14 پړه د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه نه وخت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې دا کړی چې وسله والو یې د تلقان ښار د لومړی حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیري ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د تلقان ښار په سرایسنګ سیمه کې پرون ماخم یو درانه چاودنه شوې ده. د ازادۍ جبهه د دې ادعا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او ازادۍ رادیو هم په خپلواک ډول دا ادعا نشي تاییدولی. د طالبان د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالر پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبانو یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت په چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% سلنه به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 مربع کیلومتر ساحه له مزایدي وروسته د 50 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج ټولې د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي په ټولو افغانانو او نړیوالو غږ کړی دی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیز په مسله کې دی د افغان ښځو څخه ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د ښځو نجونو د پوهنتونونو او په نا دولتي ټولنو کې د هغوی پر کار د بندیز د 2 کلنۍ په درشل کې په یو پرانیستي لیک کې چې بیګای پر خپل اکسپانه خپور کړی ویلي افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید له خپلو میرمنو لوڼو خویندو او ټولو افغانانو ښځو سره ودرېږي. د ترکیې په لویدیځه موګلا سیمه کې ننه 4 کسان هغه مهال مړه شوي دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د ترکیې د روغتیایي وزارت وایي دا هلیکوپټر چې 2 تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موګلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د موګلا والي خبریالانو ته ویل چې هلیکوپټر له لومړی د روغتون له 4 پوړ څخه سره ولګېد او بیا پر ځمکه راپرېوت. پر روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوخته او د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوزنن یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي وشتل شوي د خود دواړو پیلوټانو یې ژغورل شوي دي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشو چې د امریکا پوز یمن د حوثي یاغیانو د پنکه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوز مرکزي قومندان سینټ کیم ندی ویلی چې دغه پیښه په محل دغه پیلوټانو چې یو یې برسیران ټپی شوی دی څه ډول ماموریت مخته وړه. او یو سپورتي خبره، د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د 3 فصل د 6 یو نه په دوام باندې نن یک شنبه د مرغومي میاشتې په 2 نیټه 2 لوبې ترسره شي. د محل ویش لمخې بعد عدالت فرار لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سی لوبډله به د فاریاب د سرسبزی اشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرونه د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډله ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسیده او په بل لوبه کې هرات ولایت د اټک انرژي لوبډلې د بلخ ساحلي څپې ته 2-0 ماته ورکړه. په دې خبري مجله کې مو زفرشته سها کار کولای کوم. لاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې راسره واورئ چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د 4 ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان غبرګونونه لري. او د زده کړو تحصیل پاتې شوي یو شمېر نجونې او زده کړیالانې وایي چې وروسته له 3 کلونو دوی پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درې کال وشول او په درې کالونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې راوستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه یوازې دا چې ښوونځي پر مخ تل بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول او اوس
او د دې تر څنګ به دا هم واورئ، په ژمي کې په افغانستان کې خلک خو اړ شوي دي د سون توکو د لاسته نیولو لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوی ټول خرڅ کړو، چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅی هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجره کې نور راپورونه هم شته راسره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبری ټوکی ته به هم خرغلې وړاندې بلا شول. راپورونو سره په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس ته څلورمې ورځې لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. له دې مجلسه به خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل، له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنیو موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. دغو سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوي چې یا دا موسسې مطلق بندې او یا هم د کورنۍ مسول لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت تر سره کړي. په کندهار کې حکومتي سرچینې هم دا مجلس تاییدوي خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېدو وروسته شریک کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلورو ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنۍ موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا د هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دې د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه دې یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته دې دفترونه ولري او نور ولایتونو کې دې فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو په وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې دعوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار تر څنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ورته ادعاوې رد کړي دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسېدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزي دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنیو موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
دلته د دوی تر لاس لاندې دي، کارمندان کې درولی سي. د دوی په پالیسیانو کې ډېر تجارت ځي، ځکه دوی هلته نه وړي چې د دوی کسان هلته وي. دا به ډېر غټ تاوان وي د افغانستان د خلکو دپاره چې هغه بودجه چې دلته مصرفېږي هغه به په خپل ځای کې مصرف کړه. دا چې په افغانستان کې انټرنېشنل موسسات بند سي یا انټرنېشنل موسسات خپله پالیسي واړي، نېشنل موسسات ته کوم پروژې په لاس ورکړي چې په افغانستان کې پیلې سي، دا به هغه مستحقو کسانو ته ونه رسېږي.
تا تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د لندې په 9 د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1024 داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د 1 مخکې په پرتله 55% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نو دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډېری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا 1 میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ان ای سی ته سپارلی دي. د یادونې ده چې نږدې 1 میاشت وړاندې د اکثر سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېده. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي، د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یو خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي و چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 2020 کورنۍ مؤسسې سپدي، چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 216 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم ژمن دي. ریاست الوزرا د مولوي عبدالکبیر له قوله په یوه اعلامیه کې ادا کړې چې د دوی حکومت په سیاسي او علمي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو له زده کړو او تحصیل پاتې یو شمېر نجونې او د زده کړو یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې په تیرو 3 کلونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولی دی. نورحال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلي، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړي چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو دا هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په 3 کلونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې رابستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای، خو نه یاد وازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
د دې پونځي د 4 کال محصل سپوږمۍ وایي د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابره شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځیو او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي نو فکر نه کوم د دې ښوونځیو او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دې دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. له ډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل
پدې باندې عمل کیو خو چې خلاص دا د ملت غوښتنه ده او ملت پدې باندې خفه ده او د دې نه باید نور پدې جهت کې عملا اقدام وشي، نه ځکه چې اواز خبره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیايي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې نویو واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر له ټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نور حال احمد تکل نورو.
د سوریه نوی واکمنو مرهف ابو قصره چې د حیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی، د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي، د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې و. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری آژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشره چې پخوا د محمد الجولانی په نوم یادېده، پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا آژانس خپره کړي، ابو قصره په داسې حال کې لیدل کېږي چې د الشره څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې پخوا یې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د حیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلي دي چې دای به د راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور لمخې پرون له دې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي دا هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وایي و دېرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشره ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشره چې په روانه اونۍ کې له نړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودې ویلي دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشره حیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشره پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وسله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویمه ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لا له مخکې هوا سړه شوې، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوې چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما د درې کور سامان خرڅ کړل، لري دوه انګند مې وایي ګورګان مې واده شوی، هغه ته سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپل هم کور کړی، هغه مې خرڅ کړو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو. چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چو بیا خرسے آگن تا تا نا گٹا کئی اور نا تا خیر رسائی بس ما دا کور سامان پا دو سو پا دری سو پا بانے دا کمپا لے بیا دا کور سامان مثال دا دا کور دیگو ناو بکسو ناو دا دا کور بساری با دو سو آغست میں پا دو زر آو دری زر پا بانے آو ور مکر پا دو سو سلو بانے میں ور کرنے چیش کار نشنو چیشو کاو پی خبر تا سو وار میں آسا ہو کر زلا شما خود تخت لارا میں شکم پلا و تخت من چیش نہیں دا ڈاکٹر نے زخت زان تر خور گدا دوا واخر مدا گدا واخر مدا خبر کو تا زخت زندگی اخ
دی میدان وردگو دی مرکز میدان خار اوسیدون کی رنا ہم ورتا اندخنا لری
زمی پر سی دو سرا مشکلات نورم دیش سی وی دی اقتصادی مشکلات بشی دیر سوای دا نو کور کی میں قالین درلو دل لغم خرچ کلا یو سر روپی دا سراوی پرم یو دو بوجی زوال و خستل اقتصادی مشکلم دیر دا پروس کلیم و من بسی سخت زمائی تیر که
دی یو شمیر کابل خاریانو بخبر دا محل پا کابل که یو خروار بلوت لرگی تر دیار لسو زرو افغانیو پوری یو خروار دی دبروز کار تر وزرو افغانیو او یو کلو بلن گاز تر شپیت افغانیو پوری پلورل کیگی هم محل یو شمیر که نفروشان یا حق کسان چه دی استفاده شویو تو کو دی پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي لډلې محمد شعیب ازادي رادیو ته وویل
دغه مرد ما وضعیت اقتصادیش خراب است قالین کاوچ فرنیچر
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی غلی کاوچونه فرنیچر یخچال تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی کار نشته خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي
هغه نارینه او میرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي له ښه صحته برخمن دي ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تګ او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالویش برخه وي نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورټي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي په افغانستان کې یو شمېر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله یې د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورټي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د ښځینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د ښځو لپاره د ورزش ښه لاره همدا پیاده ګرځېدل او قدم وهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي قدم وهل د پریشانۍ د لرې کولو د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ له امله ښه صحت لري هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېره مرسته کوي ما ته تجربه شوې زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تګ د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولی شي ښه خوب وکړي که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به موسم نه وي د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږئ خپله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ور تمامیدای شي.
حرکت پیاده روی بر تمام گروه سنی البته ده
پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکی ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی یې عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سعادت خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کېږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کېدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کېږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونې ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکي فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي. کله چې د فزیکي روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کېږي نو سپورت ګڼل کېږي او که چیرې په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې په کاڼیو کې د کوړې د جوړولو وخت دی. د کاڼیو یو شمېر مالکان وایي له بېلابېلو سیمو خلک دغه ولسوالیو ته ورځي او فرمایشي ګوړې پرې جوړوي. د ګوړې او خوږو یو شمېر شوقیان بیا وایي دوی له لرې لرې ځایونو د فرمایشي او وچې میوې درلودونکي ګوړې جوړولو لپاره کامې ته راغلي دي. په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په ګاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوه شي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شنابه در تاسو صفت کوما ګوړه چې له هرې ډډې وڅکه کې خوږوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کلی وی خو د وړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالص ګړی بازار ګرم شي. غن خلک د غلطزی او د خپل کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي. د غاڼی یو شمیر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو لامل سه کال د تازه ګړی پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. دیوی گانه مسئول روحلا آزادی راڈیو تو ویل،
شکر دے بس خلق راضی ملمانم راضی نور و سیمونا کابل نا دنور ولایتونو نم راضی الحمدللہ بس کار خدے او بزمو خو سپی سره ګوړه دا پاکه ګوړه دا خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دے بس شکر دے الله ناراضیو بس خدے د ډیرو خلکو کار پکې کیږي. مزوران پکې چا پیر دیار غاڼې کې لس پینځلس مزوران کار کوي تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیری دی اندغسی نډیرو مسلمانانو پکې مون سره کار روان دی.
د روحلا په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړي بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ ودا، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. دغه خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپېته تر اویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لږ تر لږه لوه تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکل په دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات دي او خای تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼې چالانی وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼې کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کې خودل کیږي. شمس الرحمن چې له کندهار ننګرهار او بیا کامې ته تللی وایي، هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغه هلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځایم دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي ښه صفا او پاکه. موږ خپله دلته چارمغز او بادام شان ورته راوړو، دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو بیره شو غاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی او چې ومن دوه منم ساده وی وړلا یو منم چغزه والا وکړلا او ملاوت پکې نشته په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډیر خسیزن دی خره چکر زیری خره ملمنو زیری
د کامی ګوړه په افغانستان کې مشهور ده او په خاص ډول د جېمی پراتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری د ګوړې یو شمیر سوداګر وای د کامی ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.